آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
امریکا. اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
په برتانیا کې د پارلمان یو غړی په داس حال کې وژل شوی دی چې په راتلونکو کې په هغه ملک کې ریفرندم یا عمومي انتخابات کېږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اورلانډا د پیښې د خلکو سره خپل غم شریکی وکړله، او د روسیې یو بل اسکر هم په سوریه کې وژل شوی دی.
نن جمعه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 18 کېږي. تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، او یو مرکه په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر ښاغلي رستم شاه مومند سره مه هېروئ. خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته واورئ.
السلام علیکم. په برتانیا کې د پارلمان د وغړې وجل کېدو خلک په داس حال کې حیران کړي دي چې یوه ونی وروسته هلته عمومي رایګري یا ریفرندم کېږي چې معلومه کړي دغه هیواد په اروپایي اتحاد کې پاتې شي که ترې بیل شي. د ویسټ یاکشیر د پولیسو یوې افسرې د کولنس خبریالانو ته د برید په هکله داسې معلومات ورکړل. جو په برید کې کاری جوړ شوی و. پولیسو مشکوک کس نیولی، د هغه سره ټوپک او نورې وسلې هم نیول شوې دي. یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي وړاندې تر دې چې د پارلمان غړی جو کوکس په چاقو ووهي، ډزې پې وکړي او په لغتو یې ووهي، نارې وهلې چې لومړی برتانیا. جو کوکس د کارګر ګوند غړی وه او یو 40 کاله عمر یې درلود. هغې د سوریې د مهاجرینو لپاره مبارزه کوله او د مهاجرینو طرفداره دریځ یې درلود. میرمن کوکس همدارنګه د دې سره مخالفت درلود چې برتانیا دې د اروپایي اتحاد نه بېله شي. پولیسو د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې هغه ولې دا کار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په جو کوکس برید په دیموکراسۍ برید دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریډا ایالت د اورلانډو ښار ته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریډا ایالت اورلانډو په ښار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنیو سره وکتل او هغوی سره یې غم شریکي وکړله. ښاغلي اوباما د پیښې د قربانیانو سره په د ملاقات پر وخت وویل د هغوی کورنۍ ته ساده ځواب نه لري چې وایي ولې اوس هم د وسلو په ذریعه د غرض وژنې کېږي. جمهور رئیس اوباما او مرستیال جو بایډن پرون د پنجشنبې په ورځ د هغو 940 وژل شوو او 350 نورو ټپیانو د کورنۍ سره وکتل چې د یکشنبې په ورځ کې د پلس په نامه په یو کلب کې په یو تروریستي پیښې کې وژل شول او ټپیان شول. جمهور رئیس اوباما وویل چې د کورنیو غم د بیانولو نه دی. په افغانستان کې نوی ګمارل شوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په حق خپل لومړنۍ ارزونه چې د یو راپور په بڼه یې جوړه کړې ده د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو ته وسپارله. د متحده ایالاتو یو جګپوړي پوځي چارواکي ای پی خبرې ایجنس ته ویلي دي چې په دې راپور کې د طالبانو ته د ماتې ورکولو په لارو چارو باندې هم خبرې شوې دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار تاجمین په دې راپور کې اوري.
که څه هم د امریکایي جنرال جان نیکلسن د راپور جزئیات محرم ساتل شوي دي، دغه اقدام به د متحده ایالاتو پوځ ته پراخه زمینه برابره کړي چې د افغانستان له ځواکونو سره په هوا او ځمکه کې مرسته وکړي.
یوازې هدف دا نه دی چې نن ماښام یا پراتونکې میاشت کې جګړه وګټو، بلکې له افغانانو سره مرسته وکړو چې د دلپاتې امنیت د ټینګولو وړتیا ولري. په دې سره به افغانان د خپل ځان د دفاع قابلیت ترلاسه کړي او د پولو له شاوخوا تهدیدونو نه به دفاع وکړي.
په هلمند کې د ګرمسیر ولسوالۍ پخوانی ولسوال ایوب عمر عمری وای باید افغان ځواکونه تقویه شي.
چې زموږ د پوج پر اکمال او پر توانمندۍ باندې کار وسي، چې هغه به موثریت یې تر امریکایانو یو په لاسه یو په سره وي، ځکه چې امریکایان د سیمې سره نابلده دي، د اراضیو سره نابلده دي، د دې سیمې د خلکو د عناناتو د مذهب سره نابلده دي، د کلتور سره نابلده دي.
تمه کیږي چې د جنرال نیکلسن پارځونه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو امریکایي عسکرو وړاندیز هم شامل وي.
خبرونه د امریکا غاغ آشنا راو ده نوریا. په کاناډا کې یو کس په کلینیک کې خلک په چاقو وهلي، یو تن وژلې او ګنش منډوري جوبل کړی دي. پولیس وایي پیښه د کاناډا د کالګری په خار کې شوې ده او د مشکوک کس په حق له هیڅ معلومات نشته دي. تر اوسه دا حمله د معلومات چې مشکوک کس ولې په دې کلینیک برید کړی. پولیسو د کلینیک شاوخوا سړکونه تړلي دي او د پیښې په حق له تحقیقات پیل کړي. د روسي یو بل اسکر هم په سوریه کې ووژل شو. د روسي د دفاع وزارت وایي چې د غاسکار خورزابید میخائیل شیرکو په یاس نومیده چې په سوریه کې جوبل شوی وو او تیر اونۍ د مسکو په یو رختون کې مړ شو. هغه تیر میاشت د حلب په ښار کې هغه وخت جوبل شوی وو چې د موټرو کاروان په هوان ولګیده. د دې اسکر په وژل کېدو سره په سوریه کې د روسي د وژل شو اسکر شمیر لسو ته ورسیده. د روسي و اسکر د دښمن سره په جګړې او دوی د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې وژل شوی دي او یو یې په خپل ځان وژلای دی. سپینه مانی یوکرين ته د سیاسي، اقتصادي او انرژي په برخه کې د اصلاحاتو لپاره 240 میلیونه ډالر ورکوي. نور تفصيل د خلیل خان اوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستيال جو بایدن د سرګندونې د یوکرين د صدر اعظم ولادیمیر ګروسمان سره په ملاقات کې کړی دی. د سپینه مانی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې شاغلی بایدن د اصلاحاتو په برخه کې د یوکرين د صدر اعظم هڅې ستایلي دي او د مرستو ژمنه ورسره کړې ده. د جمهور رئیس مرستيال جو بایدن همدارنګ د یوکرين صدر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخت لري نسی چې د غیواد د منسک د تړون په ټولو مادو پر عمل نه وکړي. کله چې روسیې د یوکرين د کریمیا سیمه د ځان سره یو ځای کړه، متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو د روسیې شتمنۍ ضبط کړلې او د هغوی په ځینو مشرانو یې د سفر کولو بندیزونه ولګول. خلیل خان، د امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم وروستای خبر. د امریکا بحری ځواکونو د فارس د خلیج او مدیترانه د بحرینه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یادایش مرکزونه وشتلې دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا پاوز د اوبو نه د داعش په مرکزونو برید کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ډګروال انټونی هندرسن امریکا غاګ ته ویلي دي چې د بریدونه داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ډیر مهم دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د 2014 کال را په دی خوا په عراق کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو 8000 او په سوریه کې د ډلې په مرکزونو شاوخوا 4000 بریدونه کړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. په تورخم کې د پاکستانی پوز لخوا د افغان سرحدي پولیسو پر پوستو د برید د غندنې او د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر په سلګونو کندوزیانو مظاهره وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د تورخم په سیمه کې د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان پر سرحدي پولیسو برید د قندوز د خلکو لخوا په کلکه وغندل شو او مظاهره کوونکو پر هیوادوالو غږ وکړ چې باید د پاکستانی تولیداتو پر ځای د نورو هیوادونو تولیدات وکاروي. دغه مظاهره چې په سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و، ګډونوالو یې ویل چې دوی د خپلو ځواکونو ملاتړ کوي او که ضرورت یې احساس کړي نو دوی به هم د پاکستان پر خلاف د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. په قندوز کې د پاکستان پر خلاف یو تن مظاهره کوونکی سردار امریکا غږ ته د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه داسې ویل:
زموږ د عملیاتي چارواکو د ملاتړ لپاره د مظاهره نن تنظیم شوې وه او دا شعارونه ورکړل که چېرته پاکستان نور هم په همدارنګه کرګړن حملو ته زموږ مقدسه خاوره باندې دوام ورکړي، دوی به د پاکستان په مقابل کې نظامي بحثونه کوي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال نور رحیم وایي چې افغانان جنگ نه غواړي خو چې مجبور شي بیا نو د دوی هر فرد یو سر تیری دی.
موږ په هیڅ وخت کې جنگ نه راوخته، جنگ همیش په موږ باندې تحمیل شوی دی او بیا نو چې کله افغانان باندې جنگ تحمیلیږي دې ته مجبور کیږي چې هغوی له خپل ناموسونه له خپل خاورې دفاع وکړي. بیا نو د افغانستان فرد فرد دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره رادنګ او د خپل خاورې په میړانه دفاع کوي. نو که چېرته پاکستان هم په خپل دغه کړنو باندې اصرار وکړي نو ان شاء الله چې د افغان غیور ولس لخوانه به یو غخماتون کې ځواب ورتور کړي شي.
نور رحیم دا هم وایي چې دوی به له دې وروسته د پاکستانی تولیداتو پر خلاف پراخ کمپاین پیل کړي او قندوز ته به د هغو تجارتي مالونو د واردېدو مخه ونیسي چې پاکستان تولید کړي وي.
افغانستان د پاکستان لپاره یو ډیر ښه مصرفي هیواد ده. زمونږ یو تیرات خلک په دې فکر دي چې ته پاکستان سره مونږ دغه مقاطع اعلان کوو، مونږ به لولګي مرشو نه، مونږ لولګي نه مړ کیږو. مونږ کولای شو چې په دغه مقاطع باندې چې مونږ د پاکستانی کلدارو په وړاندې کوو، مونږ د پاکستانی تولیداتو سره کوو، مونږ کولای شو چې پاکستان ته په اقتصادي لحاظ کې ډیر غټ غټ تاوانونه ورسو او زه خپل هیوادوالو غواړم چې لنن نو روسته کدي نور جنسونه پیدا کیږي به پاکستانی جنسونه وانخلي که زه خپل ملک سره مینه ولرم نو زه به هیڅ کله د پاکستان تولید خپل کور ته رانوړم او نور هیوادوالو هم همدغه هیله ده زموږ په سرحدي ولایتونو کې خلک په کالدار من را کړول کوي زه غورون دوايم چې تاسو دومره چیږي وهي دومره چیږي وهي چې موږ ته پاکستانین سره جنگیږو لنګ جهاد همدار چې کالدار خپل جوبونه نه لري کوي کالدار باندې معاملې م کوي دغه ټول نستر جهاد ده
په قندوز کې د پاکستان پر خلاف په دغه مظاهره کې د پاکستانی پوزي چارواکو عکسونه او د پاکستانی روپیو لوی چاپ شوی تصویرونه ته اور واچول شو او له هغه وروسته مظاهره کوونکي خور شول ګلرین یزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
ترنور دونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل په افغانستان کې د ناتو قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په حق له خپل رپورت امریکایي چارواکو ته وسپاره د امریکا د پوځ یو جګپړی چارواکي ای پی خبري اجانس ته ویل دي چې په دې رپورت کې طالبانو ته د ماتي ورکولو په لارو چارو باندې هم خبرې سوي دي نور جزئیات په دې رپورت کې واوري
کته هم د امریکایي جنرال جان نیکلسن د راپور جزئیات محرم ساتل شوی دی خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو ستراتیژي پروانه میاش کې هغه وخت لا زیات ناترنه برخمنه شو چې جمهور رئیس بارک اوباما د یاغیانو پر خلاف د امریکا لخوا د نورو هوایي بریدونو د زیاتولو په اړه پریکړه وکړه دغه اقدام به د متحده ایالاتو پوستا پراخه زمينه برابر کړي چې د افغانستان له ځواکونو سره
The overall goal
یوازې هدف دانه دی چې نن ماخام یا پراتون کې میاش کې جګړه وګټو بلکې له افغانانو سره مرسته وکړو چې د دلپاتې امنیت د ټینګولو وړتیا ولري په دې سره به افغانان د خپل ځان د دفاع قابلیت ترلاسه کړي او د پولو له شاوخوا تهدیدونو نه به دفاع وکړي
دا راپور او په افغانستان کې د نیکلسن ټاکنه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې طالبانو د هیواد په سویدي ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې دي په هلمند کې د ګرمسیر ولسوالۍ پخوانی ولسوال ایوب عمر عمری وای باید افغان ځواکونه تقویه شي
شل پیتر بدایوي شل نظریه بدایوي چې زموږ د پوچ پر اکمال او پر توانمندۍ باندې کار وسی چې هغه به موثریت تر امریکایانو یو په لاس یو په سر ځکه چې امریکایان د سیمې سره نابلده دي دا راځي سره نابلده دي د دې سیمې د خلکو د اناناتو د مذهب سره نابلده دي د کلتور سره نابلده دي او دوی که اوسېږي هم په یو نظامي اډه کې به اوسېږي په کلو دیهاتو کې دوی نسي ګرځېدلی او نه ګرځي
خو افغان څېړونکی هارون میر د امریکایي ځواکونو د ماموریت په دوام ټینګار
کوي
په سیمه کې یو ځل بیا د طالبانو او په ځانګړې توګه د القاعدې ګواښ را څرګندېږي ځکه چې القاعدې له طالبانو سره د بیعت اعلان کړی دی دا نه یوازې افغانانو ته بلکې په امریکا کې دننه او بهر امریکایي ګټو ته هم یو ګواښ دی نو هیله لرم چې د متحده ایالاتو حکومت به د دې قومندان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او هیله لرم چې هغوی به د ځواکونو اوسنی شمېر تر 2010 کال پورې
تمکی چې د جنرال نیکلسن پارځونه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نورو امریکایي عسکرو وړاندیز هم شامل دی تاجرین د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د ملګرو ملتونو مفتشین وایي چې د اسلامي دولت ډلې د یزیدی قبیلې نسل کوشي کړی ده او یزیدی قبیله په عراق او سوریه کې یو اقلیتي مذهبي ډله ده لیزا شلاین په دې اکله د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې نظرانه یوسف زیه تاسته اوروي
د نړیوال مفتشینو ډله په دغه وسوالې ډلې تور لګوي چې په سوریه او عراق کې د یزیدی قبیلې د ختمولو کوشش کوي دغه ډله د شواهدو په اساس وایي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د یزیدی نارینو میرمنو او د ماشومانو د وجلو د شمیر نه دا څرګندېږي چې دغه د یزیدانو نسل کشي ده او دا د بشریت په خلاف جنګي جنایت دی د دغې کمیسن مشر پولیو پنهریو وایي چې د یزیدانو عام وجنه روانه ده هغه وای
فرام دی ډے اف دی اٹاک اون سینجار انټو ټوډے ISIS has permanently sought to erase the Yazidis through killing
the Hawaras Nawakhla chi pasanjar bande hamlo shwa aw tarna niwrazi pore de Islami dawlat tali de Yazidan wajalu ta idamo war kadida hawi wajni jinsi ghulaman tri na jodawi zawrawi aw dir ghair insani chaland war sara kawi da dawal mazalimo hawi ta dir sakht rohi aw jismani ziyan rasawale de da Suriya da waziyat da sarani dalawai chi د اسلامي دولت ډله د 2014 کال د اگست د میاشتینه د یزیدانو نسل کوشي کوي هغه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یزیدانو ته د کفار لقب ورکړی دی او هغه یې ته مجبوروي چې اسلام قبول کړي بن هریو وایي چې د یزید قبیلې ډیر ماشومان او ډیر خزي د عراق او سوریه نور سیمو ته بولی دي او هلته کې خرڅوي هغه زیاتوي
3200 women and children
remain 3200 یزیدی خزی او ماشومان د اسلامي دولت سره دي په دوکې زیاتره مېرمنی او ماشومان جنې کیدی د دغه میاندونې ځامن جهادي کمپونو ته دروزنې د پاره لګلې دي د ملګرو ملتونو مفتشین وای چې د دې ډول جرمونو د پاره هیڅ قسم بخنه نشته هغه وای چې عراق او سوریه دواړه هوادونه د 1915 سلوي ختم کال د نسل کوشي د کنوینشن غړي هوادونه دي او دغه د دوانو هوادونو مسولیت جوړیږي چې بخپل هواد کې د دغه ډول عملیاتو مخنیوي وکړي مفتشینو د امنیت په شورا باندې غږ کړی دی چې دغه قضیه دي د جنایتونو لپاره په نړیوالې محکمه کې وسړل شي
او د همزمر د خبرونې یو مرکه په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر شاغلی رستم شاه مومند ویلی دی چې د پاکستان دا دریز چې دوی د ترهګرو د مخنیوي دپاره په تورخم دروازه جوړوي او خلکو ته به یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې اجازه ورکوي د یو لنډ فکر او نظر فیصله ده هغه وایي چې ترهګرزو او اجازو ته ضرورت نه لري او د دواړو ملکونو ترمنځ لسهاو داسې لارې سته چې ترهګر پرې تیرېدای سي شاغلی مومند دا خبرې زموږ د همکار مطیع الله عابد سره په مرکه کې کړې دي
رستم شاه مومند صاحب پاکستان وایي چې موږ د سرحد باندې د کنټرول لپاره یا د پاکستان د مقاماتو نه چې موږ اوریدلی دي د فوج د وایاند یا د نورو نه چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره موږ ضرورت دا دا جوړ کړو دا ترهګري خو پرونه نه شروع شوې ده ډېر وخت نه روانه ده دوی اوس دې ته څنګه پام شو
دا ورځ پر ورځ تکلیفونه زیاتېږي ترهګر دومره بېوقوفان دي اهم قانون دي چې په تورخم راځي دا د بنیم سو نور لارې دي باغې ولې نه راځي تورخم باندې چرته د غر مخ کرا غړې نه ته اند راځي دا دلته چې کوم امنیت د غدي او بازي وخت کې د پاکستان دولت چې کوم نه پاره باندې ځان پوهې نه پوهجو هات پر ځان پوهې نه او په ضرورت کې په جلدی کې راځي فیصلې وکړي چې راغې به اثر خراب وي او خدای چې دا قبایل چې کوم دی هغه باندې د فیصلې اثر ډېر منفي اثر په ورځي هغه تک را تک بډې محدود شي او هغه په زرګونو افغانان یا پاکستانیان پاکستانیان هم چې کوم دی او نیم لږ پاکستانیان دي هغه د بچار کوي سکل ورکر دي دا هغه او دا نور چې کوم افغانان دلته دي د پنځلس لکه دې چې کوم خپل خپلوان دي دا ټول خلک او تجارت کې کوم تک را تک به راځي د پر دا ټول خلک به چې کوم نه په دې باندې دې منفي اثرات دي دا ټول خلک په دې باندې دا شي خپه شي زه فکر کوم چې اوس وخت دی پاکستان باید چې یو د څه متبادل یو آسان د یو بد نظام دا کی چې خلکو ته تکلیف نه دي چې د پاسپورت او د ویزې نظام په دې بارډر باندې نه مخکې چې لیدل دي نه اند چې لیدل شي
رستم شاه مونږ دا به تر تاسو په کې چې د پیړۍ نه زیات کیږي چې د کرخه دا خلق په یو قسم ته تګ راتګ کوي او همیش سوال هم دا دی چې د یو دایمي حل په کار دی دایمي حل چې سیمه د پاره مخې او د خلکو د دوه طرفونو د پاره مخې څه شي کې دی
دایمي حل دا دی چې کوم ځای له اوس نه مې وی دا د خلکو د پاره آزاد تجارت هم په کار دی تګ راتګ هم په کار دی او خلکو باندې پابندۍ نه په کار او ترګر چې کوم دی راغې زموري دا پاکستان او د افغانستان کې کوم محکمې دي چې کوم انټيليجنس وړي دي چې کوم نورې محکمې دي دا غي دا ځموري ده چیرګر چې کوم نه په چمن راځي او نه په تورخم راځي نه مخ کې راغلي دي. او بل خبر دا چې پاکستان کې چیرګر دې پاکستان خپل خلک دې کې افغانانو لاس نشته. او افغانستان کې کوم مبارزه شروع ده د افغانستان معاملې حالتي او انسرجنسي ده او مقاومت شروع ده مبارزه شروع ده دا وی نور وجوهات دي. نو سرحد باندې خلکو ته مشکلات جوړول چې فکر کوم چې دا د پاکستان د افغانستان په مفاد کې دي. راتلونکي وخت کې موږ د ټاپي خبره کوو تر کومه لسان چې ګیس راځي او تاسو 1000 خبره کوو چې پاکستان نه برق راځي او نو خبرې کوو چې چاینا د کوم نظمر وی انویسټمنټ دی دا خبره بار سر تر رسي چې تګرا تک آسان وی او بارډر چې کوم بیا نارمل وی په ټرایبل ایریا کې سټیبلټي بارډر سټیبل وی چې دا څنګه کارونه شروع چې په باندې خلک مخفقي وی او پاکستان خلاف کرکې دی تیږي
پاکستان مرکز حکومت اغوی دا پالیسی جوړون کی دا ترخم د چارو مسولین په دې نه پویږي چې څنګه تاسو نظر لری
دلته یو خدای چې څوک چا سره مشوره نه کوي او بل چې دلته خو شارټ سایټډ پالیسی وی بس څنګه نظر کوتا نظر پالیسی دي دا لانګ ټرم سټریټیجی چې کوم دا غنه دلته مخکې دا شوې ده نه اوس په دې باندې کوم ډېر زور دی زورم په دې دی چې بس یو رپورټ غوښته مسله را پیښه شو دا یو شاتم سولوشن راو کړی چې بس پوله بند کړي او پاسپورت راو او کوي او دا او کوي او هغه کوي دا خو دا لو زمو هم خلاف پرځای چې افغانستان او پاکستان کې دي دغه چې د برټش انډیا زمانه کې یو نو نامه ده چې یو څه نه پیندلې نه خو ته پیندلې دي خو خلک چې کوم نه آزاد دي دي چې مزګا غوښنه معاونه غوښتل نشي دا آزاد یو زړه وزیر راځي قبایل دي دا ډیورن لاین خو په قبایل باندې دا خو نیم تقسیم کړی دي نو نیم خلک خو دا نیم دلته دي مړې ژوند دې تک را تک دې تجارت دې دا ټول په دې باندې متاثر شي باید چې په خبرو باندې غور شي
تاسو د خبرو د مطلب اخی سره کیږي چې پاکستان په غلطه دی او د اوسنی حالت کې دا اوس کوم سره روان دي
زه فکر کوم چې باید چې مشورې شي او د مشورو نه بغیر دا څه کار نه شي
ډیر ډیر مننه محترم رستم شاه محمد
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړ مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی بدستر کو نہ پناوم یو ورځ و مونګستړي لته تم رډېر خلکو لاس پلاس عارفان و زا او تو دزاړه خا په کوڅو کې سرگردان و زا او تو یو او راز و ستال سترگو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزید که یو او رزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دور تا ومنی ولی ستا پستر گو که لمبی
درنو اوریدونکو تاسو په مخړی لاندو او مهمه خبرونه ته په برتانیې کې د پارلمان د ویغړې وجل کېدل خلک په داسې حال کې حیران کړي دي چې یو اونۍ وروسته حالت عمومي رائے گیری یا ریفرندم کیږي چې معلومه کړي دغه هیواد په اروپایي اتحاد کې پاتې سي او که ځینې بیل سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د فلوریدا ایالت د اورلاندو په ښار کې د تروریستي پیښې د قربانیانو د کورنیو سره وکتل او د هغوی سره یې غم شریکي وکړه. ښاغلی اوباما د سپینې د پیښې د قربانیانو سره په ملاقات کې وویل د هغوی کورنیو ته ساده جوابونه نه لري چې وایي ولې اوس د وسلو په ذریعه دغه راز وژنې کیږي. په افغانستان کې نوی ګمارل سوی امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په هکله خپله لومړنۍ ارزونه چې د یوه راپور په بڼه یې جوړه کړې د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو ته وسپارله. په کاناډا کې یو کس په کلینیک کې خلک په چاقو وهلي، یو تن یې وژلی او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي پیښه د کاناډا د کالګري په ښار کې سوې ده او د مشکوک کس په هکله هیڅ معلومات هم نسته. تر اوسه دا نه ده معلومه چې مشکوک کس ولې په دې کلینیک برید کړی دی. پولیسو د کلینیک شاوخوا سړکونه تړلي او د پیښې په هکله یې تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې دغه عسکر د خورزابیت میخایل شیروکو پویاس نومېده چې په سوریه کې ژوبل سوی او تېره اونۍ د مسکو په یوه روغتون کې مړ سو. او سپینه ماڼۍ یوکراین ته د سیاسي، اقتصادي او انرژي په برخه کې د اصلاحاتو لپاره 240 میلیونه ډالره ورکوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33.3. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 8 وي او په مزار شریف کې به 24 وي. همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پای ته رسیږي. هیر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خپرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.